گرامی و همکارانم، حالا هم برنامه های رادیو آزادی آغاز شد و ساعت 8 صبح وقت کابل است. صفی الله استانکزی هم به استودیو آمده، خوش آمدین شما.
بله، من نعیمی صاحب دغه پروگرام تر نه بجو دوام کوي، دوی منی مې تر ډیره پوري د آزادی اوریدونکو پروگرام ته ځنګړي. خو په لومړی نیمه کې اوري چې وسلوالو طالبانو ته نږدې سرچینی هلمند ته د کوټې شورا د لیکت خبره ردوي، خو وایي ځینې وتلي قومندانان له خپل مشر ملا هبت الله سره د اختلافاتو په خاطر هلمند ته تللي دي. په دې اړه یوه تفصیلي مرکه هم درته خبرو، نور مطالب هم لرو. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه. مهم خبرونه دادی ده طالبانو د یو پخوانی چرواکی ملا عبدالسلام ضعیف په کور پرون په کابل کې حمله شوې ده. د کندوز په خانآباد کې د ولسی پاڅون یو غړي خپل 15 ملګري په ډزو سره وژلې دي. او امریکایي چرواکو په کور دننه او بهر د کرسمس د رخصتیو د پیل پر مهال د تروریستي حملو په اړه خبرداری ورکړی ده. بشپړ خبرونه ده. ملا عبدالسلام ضعیف پر کور وسلوال برید شوی دی. د کابل امنی قمندانۍ د جنایي جرمونو د تحقیقاتو رئیس فریدون عبیدی هم دا مسله تایید کړه. د ویل دو وسلوالو موټرسایکل سپرو د ملا عبدالسلام ضعیف پر کور حمله کړې چې د ده یو ساتونکی یې وژلی دی. د حمله تیر ماښام د کابل بګرامي ولسوالۍ د کمریو سیمې ته نږدې شوې ده. ښاغلی عبیدی زیاتوي چې د حمله کوونکو د نیولو هڅې روانې دي. ملا عبدالسلام ضعیف اسلام آباد کې د طالبانو په رژیم کې د افغانستان سفیر پاتې شوی و. تروسه کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د کندوز یو چارواکی وایي په خانآباد ولسوالۍ کې ولسی پاڅونوال په ډزو سره خپل 15 ملګري وژلي دي. د خانآباد ولسوال حیات الله امیری تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه د جمعې سهار وختي شوې ده.
یو کس د دې خپل ملګری دوی باندې لاره جوړوي او دا 15 کسه د خپل ملګري وژني او بالاخره کمره پورونه چې موږ راغلي دي همدغه کس د دې ساحره فرار کوي.
د خانآباد ولسوالۍ په دې ولسوالۍ کې سیمه ایز پولیس نشته، خو دغه ملیشه د ولسی پاڅونوالو په نامه فعالیت کوي. د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. درې میاشتې وړاندې هم د کندوز ښار مرکز پورې اړوند په زاخیل خومدان سیمه کې د ملي اردو 21 منصوبین د خپلو دوو همکارانو لخوا وژل شوي وو. له کندوز په یو بل راپور کې البته خبر کې اوري چې د کندوز چارواکي وایي د سره صلیب نړیوالې کمیټې د تښتول شوي هسپانوي کارکوونکي د ژغورنې لپاره د دوی هڅې روانې دي. د کندوز د والي ویان سید محمود دانش ازادي راډیو ته وویل چې جدي هڅه کوي څو له هرې ممکنې لارې په استفادې دغه بهرنۍ خوشې کړي. د کندوز چارواکو د دوشنبې په ورځ په علي اباد ولسوالۍ کې د دغه سره صلیب د نړیوالې کمیټې د یو بهرني کارکوونکي تښتول تایید کړي وو. د سره صلیب نړیوالې کمیټې هم د خپل کارکوونکي د تښتول کېدو مسله تایید کړي، خو د هویت په اړه جزئیات نه دي ورکړي. د کندوز د والی ویانده نه وایي چې د دې کمیټې د کارکوونکي تښتونکي څوک دي او تر اوسه دوی خپلې غوښتنې هم نه دي مطرح کړي. د ننګرهار ولایت د پچیراګام ولسوالۍ په هغو سیمو کې چې په وروستیو کې له داعش وسلوالو تصفیه شوي ګډو افغان ځواکونو ته پوستې جوړیږي. د ننګرهار چارواکي وایي په دغو پوستو او پوځي اډو کې به په سلګونو ولسي پاڅونوال ځای پر ځای شي. د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
په پوستو او بیزونو کې به ګډ امنیتي قواوی او همدارز 1500 په شاوخوا کې پاڅون کوونکي چې هغه د سیمې خلک دي دا به ځای پر ځای شي.
د والی ویاند وایي په دغو پوستو او پوځیاډو کې ډېر ځواکونو ته به سپکې او درنې وسلې هم ورکړل شي چې د دولت ضد وسلوالو د تحرکاتو مخنیوی وکړي. او د کونړ چارواکي وایي داعش سخت دریځ ډلې تر اوسه په دغه ولایت کې په ښکاره وسلوال فعالیت نه دی پیل کړی. تر دې مخکې د کونړ امنیه قومندان جنرال جمعه ګل همت ویلي وو داعش ډلې د کونړ په غرنیو او لرې پرتو سیمو کې پټ مرکزونه جوړ کړي دي. د کونړ د والي ویاند غني مصمم ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل امنیتي ځواکونه د دې ډلې په وړاندې مقابلې ته چمتووالی لري. وروسته له هغې چې د ننګرهار چارواکو په څو ولسوالیو کې د داعش ډلې د کمزوري کېدو خبرونه ورکړل داسې اندېښنې ولاړې شوې چې داعش ډله ښایي کونړ ته مخه کړي. بیا هم خرغلی اوس هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. امریکایي چارواکي د کرسمس د رخصتۍ د پیل پر مهال په کور دننه او بهر د تروریستي حملو په اړه خبرداری ورکړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په مصر او اردن کې د اسلام پالو افراطیانو لخوا په خلکو د حملو او په ځانګړې توګه د غربیانو د هدف ګرځولو په اړه خبرداری ورکړی دی. خو خپلو اتباعو ته یې په کور دننه هم سپارښتنه کړې چې د کرسمس یا د حضرت عیسی د زوکړې په مناسبت د عیسویانو د اختر او نوي کال په درشل کې د رخصتیو پر وخت په ځان پام ولري. اخو د امریکا د فدرال تحقیقاتو ادارې اف بی آی ویلي د اسلامي دولت ډلې جنګیالیو په امریکا متحده ایالاتونو کې د ځینو کلیساو د هدف ګرځولو ګواښ کړی او باید امنیتي ځواکونه او عام خلک دغه ګواښ په خاطر جدي پام ولري. د دې ادارې ویاند انډریو ایمز زیاته کړې چې اسلامي دولت جنګیالیو د هغو کلیساو لیست په برلین کې د یو موټر په واسطه د خلکو د وهلو تر خونړۍ حملې وروسته یو ورځ وروسته په ټورنیزو شبکو کې خپور کړی دی. د برلین په پیښه کې چې عامل یې پرون په ایټالیا کې وژل شو ستنه وجل شيو. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د دولتي ځواکونو لخوا پرون د سوریې د حلب ښار د نیولو په اړه خوښي ښودلې او ویلي دي چې دا به په دغه جنګ ځپلي هیواد کې د سولې شرایطو ته زمینه برابره کړي. ولادیمیر پوتین پرون په خپل کلنۍ خبري کانفرنس کې د حلب نیول د سوریې د وضعیت د عادي کولو یو مهمه برخه یاده کړې ده. هغه ویلي په بل پړاو کې باید په ټوله سوریه کې د اوربند په اړه موافقه وشي او تر هغې وروسته په عاجله توګه سیاسي حل لارې غوره کړی شي. پوتین ایران او ترکیه ستایلي چې له حلبه د خلکو د عملیات په خپل منځګړیتوب ممکن کړل. که هم د حلب له ښاره د مخالفینو او د هغوی د کورنیو تر کډې بارولو وروسته دولتي ځواکونو دغه ښار نیولی، خو لا هم د حلب شاوخوا کې دولتي ځواکونو بمباري روانې دي. د امریکا انتخاب شوی ولسمشر ډونالد ترامپ څرګنده کړې چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه د مبارکۍ لیک ترلاسه کړی دی. پوتین په دغه لیک کې ویلي چې د همکارۍ اړیکې به په کیفي لحاظ نوي پړاو ته رسوي. په دغه لیک کې چې د دسمبر پر 15 لیکل شوی، پوتین ویلي هیلمند دی ترامپ به له مسکو سره د اړیکو ښه کېدو پر لار رغونکي او عملي اقدام وکړي. په همدې حال کې د کرملین ویان د میتری پیسکوف هم تایید کړي چې د روسیې ولسمشر پوتین د امریکا منتخب ولسمشر ښاغلي ترامپ ته د مبارکۍ پیغام لیږلی دی. هغه د روسیې خبري اژانسونو ته ویلي چې پوتین د مسکو او واشنګټن ترمنځ ښو اړیکو ته هیله څرګنده کړې ده. او د جرمنی د کورونی چارو وزیر وی هیواد ته ورپیخ تروریستی خطرونه لا هم په لوړ سطح دي. توماس دی مایزيري د سرګندونی وروسته له هغه وکړي چې ایتالوي سیالي ویل هغه کس چې شک کیږي په برلین کې د کرسمس پر یو بازار د لارې په موټر په وسیله په حمله کې 12 کسان وژلي، د میلان ښار په مربوطاتو کې د ایتالیا د پولیسو لخوا په ډزو وژل شوی. د ایتالیا د کورونی چارو وزیر مارکو مینيتي پرون په روم کې یو کانفرنس ته وویل د تونس د وګړي انس اميري موټر پرون سهار شاوخوا 3 بجې د دوو پولیسو لخوا ودرول شو چې پیژند پاڼه یې وګوري. کله چې پولیسو د اسناد غوښتنه وکړه، په خپلې وسلې سره یو پولیس ټپي کړ. عمري د پولیسو په ځوابي ډزو ووژل شو. په همدې حال کې په برلین کې د جرمني د کورونی چارو وزیر توماس دی مایزيري پرون د ایټالوي پولیسو تر عملیاتو وروسته یو کانفرنس ته داسې وویل:
terroristische Bedrohungslage für Deutschland bleibt unverändert.
خغلی مایزيري ویل ک څنګه ما په خپل یو جلای لامی کې ویلی و د جرمني لپاره د تروریستي بریدونو د ګواخ اندازه لوړه ده. کوم بدلون نه دی پکې راغلی. هغه امنیتي تدابیر چې چارواکو نیولی و پر خپل حال دي. روس له هغه چې جرمني چروکو ویل دوی باور لري چې د دوشنبه ناوخته څلری وشکرلن، اميري د برلین د کرسمس په یو مارکیټ کې خپل لارې موټر باندې خلک وهلي او 12 کسانی وژلي او 8 نور ټپيان کړي. په ټولو اروپا کې دغه کس ته مندلو لپاره حادثه تیز شوی. داعش ډلې د سه شنبه په ورځ ویل چې دا د دوی یو جنگیالی و. مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو اوریدل. د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګې پاڼه باندې کتلای شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د طالبانو ځینې سرچینې دا خبره ردوي چې ګواکې د کوټې شورا هلمند ته انتقال شوي، خو وایي مخالفتونو ځینې مشران اړ کړي چې هلمند ته لاړ شي. او خو په هلمند کې افغان چارواکي هم دا خبره کوي.
دا خبره پر ځای ده چې د طالبانو په منځ کې د وشر زکات خیراتونو د دې پر سر باندې د دوی ترمنځ د رشتیا هم لانجې وي. بیا دوی یو هفته مخکې د کوټې څخه یو 2-3 کسان راستولي ول.
په دې اړه له خبریال او سیاسي شنونکي سامي یوسفزي سره هم غږېدلی یو.
عمده مشکلات له دې بله راپورته شوي دي طالبانو منځ کې چې طالبانو نوی مشر ملا هیبت الله اخوند د هومره کنټرول طالبانو باندې نه لري څومره چې د نه وړاندې ملا منصور اخوند لرلو.
په یو امریکا کې اورئ چې د مالی وزارت ویاند وی هیله ده ملي شورا ترجمانۍ رخصتي ورسره راتلونکي مالی کال بودیجه البته ترجمانۍ رخصتي مخکې راتلونکي مالی کال بودیجه تصویب کړي.
موږ له نږدې څخه د پارلمان له استازو سره کار کوو او هیله من یو چې په دغه راتلونکو ورځو کې یو مثبت پایلې ته ورسیږو.
اونیس پروگرام ازادی اوریدون که هم مهیروی رسول لومړی مطلب ته وسلوالو طالبانو ته نږدې سرچینې هلمند ته د کوټې شورا لیږ دردوي خو وایي د دې ډلې ځینې وتلي قمندانان له خپل مشر ملا هبت الله اخوندزاده سره د ځینو اختلافونو له کبله هلمند ته تللي دي. دغو سرچینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې له هغو اختلافونو پرده پورته کړه چې د دوی په وینا د کوټې په شورا کې درز ایجاد کړی دی. په همدې حال کې د هلمند ځینې چارواکي هم تاییدوي چې د طالبانو ځینې وتلي قمندانان دغه ولایت ته ورغلي دي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
وسلوالو طالبانو ته نږدې سرچینې وایي د کوټې شورا هلمند ته نه ده انتقال شوی، بلکې د دې ډلې ځینې مهم غړي له خپل مشر ملا هبت الله اخوندزاده سره د اختلاف له کبله هلمند ته تللي دي. په وروستیو کې د هلمند ځینو اوسیدونکو او قومي مخورو هم تایید کړی چې د وسلوالو طالبانو ځینې وتلي قمندانان دغه ولایت ته ورغلي دي. د هلمند اوپراتیفي ډلې مشر عبدالجبار قهرمان تیر شپل ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړی چې د طالبانو د ډلې ځینې غړي هلمند ته ورغلي دي. هغه د دې ډلې په مشرتابه کې له اختلافاتو پرده پورته کړه.
دا خبره پر ځای ده چې د قمندانانو ترمنځ د طالبانو په منځ کې د وشر، زکات، خیراتونو، جبرو، فشار په نتیجه کې چې کوم پیسې راټولېږي د ولس څخه د دې پر سر باندې د دوی ترمنځ د رښتیا هم لانجې وي. بیا دوی یو هفته مخکې د کوټې څخه یو دوه درې کسان راستولي ول د دې دپاره چې تی ولاړ سي دغه پروسیجر وڅاري وګوري چې آیا په اصطلاح باندې څومره پیسې راټولې شوي دي. ولې کمه شورا مورا په حساب چې دلته رهبري وکړي دا څه اصلا نشته، دا یو تبلیغاتي هڅه ده.
تر دې مخکې په راپورونو کې ویل سوي وه چې وسلوال طالبان غواړي د کوټې شورا هلمند او د پېښور شورا اروزګان ولایت ته انتقال کړي. د طالبانو د ډلې یوه غړي د نوم نه ښولو په شرط ازادي راډیو ته د ملا ګلاغا، ملا صدر ابراهیم او ملا عبدالمنان اخوند نومونه واخیستل چې د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخوندزاده سره د اختلافاتو له کبله له کوټې څخه هلمند ته تللي دي. د سرچینې په خبره ملا ګلاغا چې د وسلوالو طالبانو مالی مسؤول ګڼل کیږي په داسې حال کې تازه په تازه هلمند ته تللی چې د پاکستان استخباراتي ادارو یې د نیولو هڅه کوله. د دې سرچینې په وینا د پاکستان استخباراتي ادارې د ملا ګلاغا د نیولو لپاره د کوټې په اسحاق آباد کې د ده پر کور چاپه واچوله، خو په دې وخت کې دی هلته نه و. د وسلوالو طالبانو یوې بلې سرچینې هم دا موضوع تایید کړه او ازادي راډیو ته وویل چې ملا ګلاغا د طالبانو د مخکنی مشر ملا منصور لملاتړو څخه دی چې د ملا منصور تر وژل کېدو وروسته یې زړه نه و مالی منابع د طالبانو له اوسني مشر ملا هبت الله اخوندزاده سره شریک کړي. د ده په وینا پاکستان له ملا ګلاغا غوښتنه کړې څو هغه مالی منابع چې مخکې دغه ډله تمویلوله له هبت الله اخوندزاده سره شریک کړي چې په وروستیو کې له مالي ستونزو سره لاس او ګریوان دی. خو څرنګه چې ملا ګلاغا له هبت الله اخوندزاده سره ښې اړیکې نه لري او باور هم نه ورباندې کوي، مخکې تر دې چې د پاکستان د استخباراتي ادارو لخوا ونیول سي هلمند ته وتښتید. راپورونه وایي وسلوالو طالبانو له اوږدې مودې راهیسې نه یوازې له خپلو سیمه ییزو شریکانو، ځینو شتمنو افغانانو او عرب سوداګرو مالی مرستې ترلاسه کولې، بلکې د کوکنارو د کښت، د قیمتي ډبرو د قاچاق، دغه راز د اشر او زکات د راټولولو له لارې هم پیسې لاسته راوړلې. وسلوالو طالبانو ته نږدې سرچینې وایي د هلمند لپاره د طالبانو د پوځي شورا مسؤول ملا صدر ابراهیم او د هلمند لپاره د طالبانو نومول سوی والی ملا عبدالمنان له ملا هبت الله اخوندزاده سره د ناسمو اړیکو له کبله هلمند ته تللي دي. د دغو سرچینو په وینا تر دې مخکې د ژمي پراتګ او د جنګ له کمیدو سره د وسلوالو طالبانو ډیر جنګیالي کوټې ته تلل، خو اوس د دې ډلې د مشرتابه او کلیدي مشرانو ترمنځ د اختلافاتو له کبله هغو کسانو چې د طالبانو د پخواني مشر ملا منصور پلوي کوله سږ کال کوټې ته نه دي تللي. که څه هم د ملا هبت الله اخوندزاده په مشرۍ د وسلوالو طالبانو ډلې د داخلي اختلافاتو او هلمند ته د دې ډلې د ځینو مهمو مشرانو د تک په اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو ملا عبدالمنان نیازی چې ځان د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو د جلسې ویډلې ویان معرفي کوي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کوټې په شورا کې د اختلافاتو د ولاړېدو خبر تایید کړ. دوی د هغو امکاناتو او بیت المال پر سر چې ورسره وو جنجالونه کړي دي. کله چې هیبت الله اخندزاده واک ته ورسید، دوی پیسې هغه ته نه ورکولې. تر هغه حده چې زه معلومات لرم، هغه پانګې چې ورسره وي په پاکستان کې ورڅخه نیول شوي دي. دا رښتیا ده چې د ملا هیبت الله اخندزاده ډله د پیسو پر سر په خپلو کې سخت جنجالونه لري. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر نسکورېدو وروسته د دې ډلې ګڼ غړي د مشرتابه په ګډون پاکستان ته لاړل. د پاکستان ځینو لوړ رتبه چارواکو هم په دغه هیواد کې د طالبانو د رهبرۍ حضور تایید کړی دی.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ ایښی دی. په همدغې اړه باندې چې د طالبانو د شورا ترمنځ او د طالبانو د مشرانو ترمنځ اختلافونه آیا د دې لامل کیږي چې دغه ډله له منځه لاړه شي، او یا د دې ښکارندوی کوي چې دا ډله د منځه تلو په حال کې ده، او یا د دغو اختلافونو ترمنځ د دوی ترمنځ اختلافونو عمده عوامل څه دي؟ په همدغو مسایلو باندې له سمی یوسفزی سره چې خبریال او شنونکی دی صالح محمد صالح بشپړه مرکه کړي چې تاسو ته خبرو.
عمده مشکلات له دې بل راپورته شوي دي طالبانو منځ کې چې طالبانو نوی مشر ملا هیبت الله اخوند د غومره کنټرول په طالبانو باندې نه لري څومره چې د نه وړاندې ملا منصور اخوند لرلو. دویمه وجه د دغه کنټرول له امله ویل کېږي چې ملا هیبت الله اخوند غومره مالی مسایلو ته یا طالبانو مالی منابعو ته دسترس یا لاسرسی نه لري څومره چې ملا اختر محمد منصور لرلو. او داسې ویل کېږي چې اوس هم د طالبانو په مالی منابعو باندې د همغه ګروپ اختر محمد منصور ته نږدې وو او هغوی په واک او اختیار کې لري. او د دې دوه عامل دي، یو خو چې خارجي کوم مرستې طالبانو ته یا هدیه یا تحفې یا خیرات چې خارجي ملکونو نه راتللو، هغه هم ملا منصور ډلې ته راتللو په دې تیرو اتو کلونو کې. او د دې نه علاوه چې ځایي کوم آمدن د مثلا په هلمند کې د تاریاکو دی یا اوشر دی یا نور هلته چې کوم کاڼي دی یا ماربل دی، هغه افغانستان چې باندې وړل کېږي، د هغو کنټرول هم هغه د نظامي طالبانو په لاس کې ده. نو له دې امله ویل کېږي چې دا اختلافات راپورته شوي دي.
په اصل کې چې د طالبانو پر اوسني مشر ملا هیبت الله اخندزاده د طالبانو د پخواني مشر ملا منصور د پلویانو لخوا فشارونه دي، پر پاکستان د نړیوالو فشارونه دي چې د طالبانو د ډلې په وړاندې اقدامات وکړي. څه فکر کوي چې آیا د طالبانو ډله د لمنځه تلو یا کمزوري کېدو خواته روانه ده؟
زما په خیال طالبان د دین وړاندې هم د دغه ډول مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. تیر کال د ملا محمد عمر اخوان د وفات د اعلان وروسته خو لومړي ځل باندې طالبانو لمنځنه ځینې کسان ووتلو، او د ملا محمد رسول اخوان په مشرۍ کې بله ډله جوړه کړه، خو هغه دله واته پاتې نشو. زه فکر نه کوم چې دا د دومره یو ډیر مهم طالبان د پاره یا طالبان نوې مشر د پاره یو غټ سر خوګی وي. خو البته دا یو وړي وړي اختلافات دي، او دا څه ویل کیږي چې ملا هیبت الله خان هم وس په دغه مسایلو کې ډیر تاکید نه کوي. او یو رقم ویلی شو چې ملا هیبت الله خان ډیر زیات یو سیمبولیک حیثیت غوره کړی دی نسبت هغه زورواکي کمانډانان چې هغه په افغانستان کې خورا ځواکمن دي. د هغوی سره یا روابط خنی دي یا هغوی د نوموړي خبره نه مدي. له دې امله ویل کېږي چې هیبت الله په خپله پاکستان ته نږدې پاتې شوی ده او پاتې کېږي. یو شمېر جنگي قمندانان بیا په دې تمه دي چې هغه د افغانستان ته راواوړي یا د افغانستان ته را انتقال شي.
اصلی کنټرول د چاپلاس کې دی د طالبانو په اوسنۍ ډله کې.
د ملا منصور صاحب چې کوم پلویان دي یا دغه نږدې ملګری دي، مثلا ملا ګل آغا اخوان، ملا صدر ابراهیم اخوان د پېښور د شورا، ملا شیرین اخوان او ملا منان اخوان چې د هلمند دا وخت طالبانو والی ده، دوی سره اختیارات زیات دي. او هغه وجه هم دغه د چدي مالی امکانات زیات لري. خو په عین حال کې ملا هیبت الله خوند یو ډول بے وس معلومیږي. د دې نوران دي بعد طالبانو په دې صفوفو کې د دوی د مشرانو مقرره دل یا تبدیل دل یو عادي خبره و. او حتی هر کال به لوړ لوړ مشران دي یو کمیسون نه بل کمیسون تتللو. خو چې د کله ناملا هیبت الله خوان راغلی ده، داسې څوک نوی مقرر شوی نه دي یا لخپل وهدونه برطرفه شوی نه دي. دا هم خي چې غومره اختیار چې ملا اختر محمد منصور په خپل طالب مشرانو لرلو او خپل د قوت یې لرلو هغه به تبدیل او تغییر کول تر اوسه پوری ملا هیبت الله خوان داسې کوم اقدامات نه دی کړی ول کېږي چې نو وړ غواړي چې یو شمیر تغییر او تبدیل رامنځته کړي خو وزان کې دومره واک او اختیار نه ګوري چې دغه تبدیلی رامنځته کړي او د مالی امکاناتو کنټرول په خپل لاس کې واخلي.
د کوټې د شورا ځینې ناراض غړي په دې وروستیو کې ویل کېږي چې هلمند ته تللی دي. دوی ولې هلمند ته ځي؟ نور ولایتونو ته دوی ولې مخه نه ده کړې؟
عمده وجه خدا ده چې په هلمند کې دا وخت تقریبا په سلو کې کېدای شي تر 90% پورې دي. دوی عملا کنټرول ده او هلمند هغه ولایتو څخه ده چې ډېر زیات طالبان لري په دغه سیمه کې. د دې علاوه په دغه سیمه کې دوی ټکسونه لګي او شر لګي او د قاچاقو د تګ راتګ لارې هم عمدل تدې ځان مسؤل احساسوي. او دا کوم کسان چې ال تدې دا یوازې دغه سیمه نظامی طالبان ویل شو چې اخوات تللې دي لکه طالبانو نظامی مشران چې دغه سیمه سره دي. باقی طالبانو غیر نظامی مشران چې غد مطبوعاتو دي برخې او د نورو اداري برخو مشران دي غوي اوس هم په کوټه کې دي. فکر نه کیږي چې پاکستان دا تللې وي. همدارنګه د پېښور د شورا غوي ټول مشران په شمول دي سراج حقانی غوي اوس هم بلکې چې پاکستان کې فعالیت کوي او وطن دغه یو قوي نظامی ګروپ د چوي پاکستان وتل دي او غوي نږدې د ملا اختر محمد منصور اشخاص دي. ویل کېږي چې غوي الته امکانات هم لري او څومره چې دوی دا فکر کوي چې ملا منصور په وزلو کې پاکستان لاس لرلو او لدې عمل دوی په پاکستان باندې هم اعتبار نه کوي. خو برحال دوی ویل کېږي چې هر کله په څیر چې په زمي په موسم کې دوی باغ عام جنگیالي هم پاکستان ته راتللو دا ځل پاکستان طرف ته په هغه تعداد نه دی راغلي کوم چې به معمولا پاکستان ته راتلل.
قدر منوریدونکو له خبریال او شنونکي سمی یوسفزی سره مو د ازادي راډیو د خبریال صالح محمد صالح مرکه واورېده. په دغه مرکه کې ښاغلی یوسفزی هغه عوامل بیان کړل چې د طالبانو مشران ولې اختلافات کې له هغې ډلې د پیسو او ځینو نورو مالي سرچینو او منابعو په اړه باندې دوی اختلافات هم ده وبلل. وی ویل چې د طالبانو اوسنی مشر ملا هیبت الله د اختر محمد منصور په څیر ډیر واک نه لري، حتی د ځینو قمندانانو په بدلولو کې هم د واک نه لري او د همدې له امله ځینې مخالفتونه رامنځته شوي دي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
مننه چې تر دې دمه ازادي راډیو ته غوښته. افغانستان د مالی وزارت هیله کوي چې د افغانستان ملي شورا ترجمنیو رخصتیو مخکې د 1390 کال مالی بودیجه تصویب کړي. د مالی وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل رسل هغه چې ملي شورا دغه بودیجه رد کړي ده دوی یو ځل بیا طرحه تصویبوي او له رخصتیو مخکې به وکیلانو ته ورواستوي. له ښاغلي رحیمزی سره زموږ خبریالې ناجیه صاحب مرکه کړي.
موږ له دوی سره له نږدې څخه کار کوو تر څو په راتلونکو دوه اونیو کې مخکې له دې چې پارلمان د رخصتیو لپاره لاړ شي موږ له دوی سره یو نتیجې ته ورسیږو او بودیجه د دوی لخوا تصویب شي.
د ولسی جرګې غړي ویل چې د بودیجې طرحه د ولایتونو ترمنځ د توازن د نشټوالي او ځینې نور ستونزو له امله رد شوې ده. آیا بیا ځلی چې د بودیجه تاسې ملي شورا ته لیږئ په دې کې به څومره دغه مسایلو ته تاسې پام وکړئ؟
ګوره د پارلمان د استازو نظریاتو ته په احترام موږ یو ځل بیا هم تاکید کوو چې بودیجه د توازن د اصل پر اساس جوړه شوی. بودیجه د پروژو د مؤثریت او مثمریت پر اساس جوړه شوی او بودیجه کې پر هغو ولایتونو باندې ډېر تاکید شوی چې هغه وروسته پاتې دي. موږ له نږدې څخه د پارلمان له استازو سره کار کوو. موږ د قانون پر رڼا کې او د امکاناتو پر رڼا کې اقدام کوو او هیله مند یو چې په دغه راتلونکو ورځو کې یو مثبت پایلې ته ورسیږي.
څومره ډاډ لري چې دغه بودیجه چې تاسو بیا ځلی د افغانستان ملي شورا ته لیږئ دا به د وکیلانو قناعت حاصل کړي؟
د بودیجه په اړه مو قناعت بخش دلایل درو او دا یو ملي سند دی. د افغانستان د ټول نفوس مسایل په دې کې شامل دی. نو ځکه موږ زمونږ نه یوازې دا چې هیله د افغانستان د پارلمان د استادو څخه دا چې بودیجه په خپل وخت تصویب کړي بلکې د دلایلو پر اساس موږ دوی ته قناعت هم ورکولی شو، ځکه هر څومره ژر چې بودیجه دوی له خوا تصویب شي دا هم د افغانستان د ملت په ګټه ده او هم د افغانستان د اوسنی وضعیت د بهبود په ګټه ده. نو موږ له نږدې څخه دوی سره کار کوو تر څو یوې مثبتې پایلې ته ورسیږو او بودیجه خپل وخت دوی له خوا تصویب شي. په مجموعي ډول 3.8 میلیارد افغانۍ مجموعي بودیجه ده چې په دې کې 1.8 میلیارد افغانۍ پراختیایي بودیجه ده او پاتې برخه یې عادي بودیجه ده. دغو ارقامو پر اساس او د خپلو دلایلو پر اساس د افغانستان اقتصادو سره کار وکړو تر څو بودیجه په خپل وخت تصویب شي.
د افغانستان د مالی وزارت له ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی سره مو د ازادي راډیو د خبریالې ناجیې ساپې مرکه واوریدله. همداراز دغه مرکه په ازادي راډیو ټکی اورګ ویب پاڼه باندې هم کتلی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې د ایران د اټومي موافقې د عملي کولو د بهیر له پیل څخه میاشتې تیریږي، دا پوښتنه اوس هم کیږي چې آیا له دې موافقې څخه سرغړونه شوې او که شوې چا کړې لویدیز که ایران. دا پوښتنه هغه مهال مهمه شوه چې د امریکا کانګرس د ایران د بندیزونو په نوم قانون تمدید کړ او تهران په ملګرو ملتونو کې د امریکا پر ضد رسمي شکایت وکړ. په دې اړه د فرانس پرس خبري اژانس د تحلیل مهم ټکي احمد تکل وړاندې کوي.
سپینه مانی ته د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ له رسېدو ډېره موده مخکې ایران ویلي و چې امریکا د ایران او لویدیز ترمنځ له اټومي موافقې څخه سرغړونه کړې او ګواښي کاوه چې د ځوابي اقدام په ترڅ کې به د اټومي انرژۍ په وسیله ګرځېدونکي کښتۍ جوړې کړي. د روانې میاشتې په پیل کې د امریکا کانګرس د ایران د بندیزونو په نوم قانون تمدید او په دې توګه یې د تهران پر ضد اقدامات د یوې بلې لسیزې لپاره تجدید کړل. دا قانون چې اصلا په 1999 کال کې تصویب شوی و، تیر کال په جنوري میاشت کې وروسته لدی چې د ایران او لویدیز د اټومي موافقې عملی جریان پیل شو وځنډېده، خو واشنگټن ځینې نور بندیزونه د بشري حقونو او تروریزم د اړوندو سرغړونو په نوم پر ځای وساتل. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای او ولسمشر حسن روحاني د امریکا لخوا پر ایران د بندیزونو د قانون تمدید د اټومي موافقې څرګنده سرغړونه وبلله او په ملګرو ملتونو کې پر امریکا رسمي دعوه وکړه. خو آیا د ایران دا دعوه پر ځای ده؟ تهران د اټومي موافقې د شپږویشتمې مادې یادونه کوي. دا ماده له امریکا غواړي چې د نویو بندیزونو له لګولو څخه ډډه وکړي. ایران اوس وایي که څه هم بندیزونه لري شوي، خو پر ایران د بندیزونو قانون بیا تمدید شو. فرانس پرس خبری آژانس په دې اړه د تهران په پوهنتون کې د نړیوال سیاست د استاد فواد ایزیدی وینا راخیستې ده چې وایي د امریکا کانګرس له پایله له اټومي موافقې سره مخالفت درلود او اوس چې د ولسمشر باراک اوباما د کار دوره پای ته رسیږي، متحد ایالات غواړي پرته له دې چې په واضح ډول ولیدل شي له دې موافقې څخه د سرغړونو نوې لارې چارې عمومي. خو لویدیز څارونکي د دې نظر مخالف دي او وایي ایران یوازې غواړي چې په خپله ګټه سیاسي امتیازات ترلاسه کړي. په نیویارک کې د بندیزونو د چارو کارپو دن نیوکم وایي د ایران د بندیزونو قانون که عملي اغیزې ونه لري هیڅ مهم نه دی. اوس سوال دا دی چې که دا قانون مهم نه دی نو ایران ولې دا نارې سورې وهي؟ د دې ایالت د تهران پوهنتون د استاد ښاغلي ایزدي په وینا د ایران نهیلي ده، ځکه تمه یې درلوده چې له دې موافقې به ډېره ګټه ترلاسه کړي، خو داسې ونه شول. د دې ټولو په سر کې د ایران د بانکي ستونزو مسله ده. که څه هم د اروپا سلګونه کمپنۍ غواړي له ایران سره تجارتي راکړه ورکړه ولري، خو لوی بانکونه ایران ته د ډېرو پیسو له لیږد رالیږد څخه ډډه کوي، ځکه واشنګټن د اټومي بندیزونو له مسلې جلا پر ایران د تروریزم د بشري حقونو د سرغړونو او بالستیک توغندیو اړوند نور بندیزونه لا هم پر ځای ساتلي دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والله بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
مو خو برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمونو بلډینګ او سوروی سرمونه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
منانه چه ازادی رادیو تغوی است و سم ورزو لند و خبرونو تا د ملا عبدالسلام ضعیف پرکور پرون شپه په کابل کې وسلوال برید شوی ده چې د هغه یو ساتونکی وژل شوی ده. د کندوز یو چارواکی وایي په خان آباد ولسوالۍ کې یو ولسي پاڅونوال په ډزو سره خپل 15 ملګري وژلي دي. د ننګرهار ولایت د پچیراګام ولسوالۍ په هغو سیمو کې چې په وروستیو کې له داعش وسلوالو تصفیه شوي ګډو افغان ځواکونو ته پوستې جوړیږي. امریکای چارواکو د کرسمس د رخصتیو د پایل پر مهال په کوردنه نو بهر د اسلامي دولت ډلې یا داعش او یا ځینې نورو تروریستي ډلو لخوا د تروریستي حملو په اړه خبرداری ورکړی دی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د دولتي ځواکونو لخوا پرون د سوریې د حلب ښار د نیولو په اړه خوښي ښودلی او ویلي دي چې دا به په دغه جنګ ځپلي هیواد کې د سولې شرایطو ته زمینه برابره کړي. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر وایي هیواد ته یې ورپیښ تروریستي خطرونه لا هم په لوړه سطحه کې دي. او پرون هم د یوکراین په ختیځ کې د توپونو، هوانونو او درنو وسلو ډزې روانې وې. په دې جریان کې د یوکراین دوه نور دولتي سرتیري هم وژل شوي دي. ازادي راډیو ته غواګست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 نوي منځنۍ څپه او اف ام 13.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم ورزو د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان خبرته. د ترکیې ولسمشر وایي د سوریې د شمالي ښار ګوټي الباب د برتنیولو لپاره د ترکیې پوځیانو عملیات تقریبا بشپړ شوي دي. رجب طیب اردوغان چې پرون جمعه په ساحلي ښار ګوټي ازمیر کې د طبیعي ګازو یو پروژه پرانیستله وویل د سوریې آزاد پوځ به ډیر ژر پر دغه ښار ګوټي ولکه ټینګه کړي. ترکیه د دغه پوځ ملاتړ کوي. د رویټرز اژانس په حواله صالح محمد صالح جزئیات وړاندې کوي.
د ترکیې ولسمشر ویلي د ترکیې هغه پوځي عملیات به ډیر ژر بشپړ سي چې د سوریې د شمالي ښارګوټي الباب د بیرته نیولو لپاره پیل سوي دي. رجب طیب اردوغان د څرګندونې پرون په ازمیر ښارګوټي کې د طبیعي ګازو د یوې پروژې د پرانیستې پر مهال وکړې. د الباب ښارګوټي د بیرته نیولو لپاره پیل سوي عملیات تقریبا په بشپړېدو دي. د سوریې آزاد پوځ او زموږ وسلوالو ځواکونو خپل عملیات تقریبا پای ته نږدې کړي دي. د ترکیې ولسمشر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د ترکیې پوځ او متحد ځواکونه یې توانېدلي په الباب ښارګوټي کې پر اسلامي دولت ډلې یا داعش فشارونه زیات کړي. په هغو تصویرونو کې چې د ترکیې پوځ د جمعې پر ورځ خپاره کړل ځینې ودانۍ ښکاري چې د بمبارۍ له کبله نړېدلې دي. د سوریې هغو یاغیانو چې ترکیه ملاتړ کوي له څو اونیو راهیسې الباب ښارګوټی چې د داعش په لاس کې دی محاصره کړی دی. الباب ښارګوټي ته نږدې د داعش سختریزو وسلوالو د تیر اونۍ په حملو کې 14 سرتیري وژلي دي. په امریکا کې د سایټ په نامه استخباراتي ډله چې په آنلاین بڼه سختریزې ډلې څاري وایي په سوریه کې داعش د پنځمې په ورځ یوه ویډیو خپره کړې چې د ترکیې دوه اسیر سوي سرتیري پکې ښکاري چې په ژوندوني اور ورچول کیږي. د ترکیې د اپوزیسیون د خلکو جمهوریت غوښتونکو ګوند مشر کمال قلیچ دار اوغلو په دې باب له حکومته د وضاحت غوښتنه وکړه. داسې ویډیوګانې راوتلې چې ښایي زموږ سرتیري په ژوندوني سوځول کیږي. زموږ د سرتیرو پر سرونو د مرمیو ویشتل هم شي. موږ په دې باب له حکومت څخه ځواب غواړو. دوی ویلي چې دا قضیه څیړو ویې څیړئ خو زه ستاسو ځواب ته په تمه یم. په الباب ښارګوټي کې د دغو دوو وژل سویو سرتیرو د جنازې مراسم د ترکیې په لویدیز ولایت بورسا کې ترسره شول چې په زرګونو کسانو پکښې ګډون کړی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
ما مننه چې ازادي رادیو ته غوښتل ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په دولش پګنې منځنۍ چپا او فم سره شره پینځه باندې خبرونه کوي. په بلخ کې د محلي پولیسو سرتیری د نظامی او جنگي وسایلو لکموالي او نشټون څخه شکایت کوي. د بلخ دغه محلي پولیس وایي چې دوی سره هیڅ ډول د تجهیزاتو مرسته نه کیږي. د بلخ امنی قومندانۍ هم د دوی لخوا تورنه کیږي چې دوی ته پاملرنه نه کوي. خو د بلخ امنی قومندان بیا په دغه ولایت کې فعال سیمه ایز پولیس له قانون څخه په سرغړونه تورنوي او ویل خپلو دولتي وسلو څخه په استفاده د محلي غیر قانوني قومندانانو ساتنه تر سره کوي. مجیب الرحمن حبیبزی په دغه رپورت جوړ کړی.
په بل خلاد کې محلي پولیس یعنی اربکیان د دولت مخالف وسلوالو پر وړاندې د جنگي امکاناتو نشټون شکایت کوي او دولت د سیمه ایزو پولیسو ځواکونو ته په بې پامۍ تورنوي. د بلخ د امنیت قومندانۍ د معلوماتو پر بنسټ چې یوازې په چمتال، چهاربولک او شولګره ولسوالۍ کې د نامنیو د زیاتوالي په دلیل محلي پولیس یعنی اربکیان فعالیت کوي. په شولګره ولسوالۍ کې د سیمه ایز پولیس ادا کوي چې په موقع د دولت له لوري ورته ماشنه ورکول کیږي او همدارنګه نسبت دښمن ته د دوی وسلې او جنگی امکانات زړه او ضعیف دي چې یاد موضوع سبب شوی ترڅو د ځواکونو د مخالفینو پر وړاندې جګړه کې ماته وخوري. په شولګره کې د سیمه ایزو پولیسو د ویډل مشر ممتاز احمد از رادیو ته ویلي دي چې دولت باید له دې ځواکونو څخه هر اړخیز ملاتړ ترسره کړي او دوی په مجهزو وسلو سمبال کړي. ممتاز د محلي پولیسو د ستونزو په اړه داسې وویل:
مشکل مهمه است کې ماش برای
زموک ستونزه همدا ده چې پر یو مشخص وخت ماش نه راکول کیږي، بل دا چې د ایاشه او اباتی ستونزه هم لرو. موږ د نقلي وسایتو د نشټون او د وسلو لکنوالي سره هم مخ یو. چهاربولک ولسوالۍ د بلخ ولایت یو لنعم نو ولسوالۍ څخه شمیرل کده چې د امنیت د ټینګښت په مقصد دلته په دې ولسوالۍ کې د ملي پولیسو ترڅنګ محلي پولیس هم فعال شول. اقبال یعقوبی په چهاربولک ولسوالۍ کې د محلي پولیسو د ویډل مشر دی. هغه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی کونه په خپل سیمه کې د امنیت د تامینولو او له مخالفینو سره د جګړې اراده لري، خو ستونزه ده چې د بلخ امنیه قومندانۍ مناسب جنگي امکانات ورته نه دی ورکړي. د محلي پولیسو دا سر ګروپ هم د خپل وسلو د زړوالي او هم د جنگي او نظامی امکاناتو له نشټون شکایت کوي. اقبال یې پاړه وویل:
تقاضای پولیس محلی بیشتر از دیگه برادر است. فعلا دشمنی زبون
د محلی پولیس تقاضا نسبت نورو ته زیاته ده، ځکه چې د افغانستان دښمنان ان تر خپل غاخو مسله دي. خو محلی پولیس لا ایوی پیکی او چلورو کلشینګفون سره چې هنګری وسله ده له دښمن سره لاس او پنجه نرموي او په هر جبهه کې مو لا یو تر دو اتمن شهید ورکړی دي.
سلای قوی ندارن.
ازادي رادیو د محلي پولیسو د ستونزې د بلخ امنیه قومندانۍ سره شریک کړه. د بلخ د امنیه قومندان سید کمال سادات د محلي پولیسو د یادو اداو پر ادولو سره وویل چې نسبت په خواته اوس د دې ځواکونو تنخوا زیاته شوې او د ملي پولیسو په شان ورته جنگي امکانات او وسلې ورکړل شوې دي. همدارس د بلخ امنیه قومندان د محلي پولیسو له چلند څخه شکایت کوي او وایي چې په اکثر مواردو کې د ځواکونو له قانون څخه سرغړونه کوي. دوی د دولت له وسلې څخه په استفاده د نورو قومندانانو او محلي زورواکو ساتنه تر سره کوي. زنی وخت هم در شوت پور کولو سره د محلی پولیسو لیکوته جذبی کی
ما که آگاهی حاصل کردیم یک تعداد در خدمت
کوم معلومات چې ما تر لاسه کړی دی یو تعداد د ځواکونو د نورو قماندانانو د بادیګاردانو په توګه کار کوي او یو بل ډلې بیا خپل منځ کې یو کس قماندان جوړوي او نور وته ساتون کشي. دوی په همدې ډول فعالیت کوي. همدارنګه دوی د پیسو په ور کولو سره د محلي پولیسو لیکوته جذب شوي چې دا کار ماته د منلو نه دی. باید یاد کړم چې تر دې د مخه هم په بلخ ولایت کې د چهاربولک او چمتال ولسوالیو اوسیدونکو له خلکو سره د محلي پولیسو د چلند په اړه شکایت درلود. مجیب رحمان حبیب زی، ازادی رادیو، مزار شریف.
خبری است. د نړۍ سترو کمپنیو نن سبا ډیر پام برقی یا الکترونیکی موټرو ته اړولی دی. هره کمپنۍ هڅه کوي داسې موټر جوړ کړي چې په یو وار چارج زیات مزل وکړی شي. لوسید موټرز کمپنی داسې موټر د پلورلو لپاره بازار ته راایستي چې په یو وار چارج کېدو 640 کیلومتره مزل کولی شي. معمولا نور موجود برقی موټرونه په یو وار چارج د دې نیمایي مزل کوي. دا موټر ایر ای وی نومیشی او گمان کیشی چی د تسلا پا وراندی با پا جی دی سیال بدل شی. حاضر دم تسلا موتر پا برقی موترو که مخ کشتی. د لوسید موترز کمپنی ایر ای وی موترونه دیر لکس ها و پراخ جور شوی. راز راز تفریحی وسایل او امکانات لری. بیتری 30 کلو وات ده. او لهم دی کبل پا یوار چارج 640 کلومتر مزل کولی شی. دا په داسې حال کې ده چې ټسلا موټر په یو وار چارج نږدې 1500 کیلومتره لار کچ کولی شي. د لوسید موټرز ایر ای وی موټرونه به په زیاته پیمانه په 2013 میلادي کال بازار ته راووځي. د دغه موټر بیه نږدې $100,000 ایښودل شوې او ډېر لوکس او مجهزې تر $160,000 پورې بیه لري.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ ایښی و. د ازادي راډیو خپرونې په ازادي راډیو ټکی اورګ پاڼه باندې هم اوریدلی شئ او همداراز په facebook.com/ازادي راډیو د ازادي راډیو پښتو خپرونې لیدلی شئ او خبرونه کتلی شئ په دغې فیسبوک پاڼه کې. وروستي او تازه معلومات هم تاسو ته خپرېږي. له دې وروسته د ازادي اورېدونکي اونیز پروګرام ته غوږ شئ.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. بیا هم ستاسو پیغامونه را رسیدلې دي چې په نوبت پای در تخبار کړو. تر ټولو د مخه د هغو دوستانو مشکلات راخلو چې د معرف په برخه کې لري. البته د معرف وزارت مسؤلینو سره هم ژغیدلې نو راځي په ګډه وورو.
السلام علیکم. زه شاهدین د پکتیکا ولایت څخه. زمونږ د خوندي سم فال نه وي استادان راځي کتابونه استادان کم دي ناراضی کتابونه مناسبه مشکل مدیر جاته په معرف کوم مدیر مشکل ده. یو زمونږ بلنه نه مانی کتابونه کم دي رودان مانی زلفو چوته ده نه اوستنه ده مزگا مشکل لکی خواه تا اما نازده رودان نه مانده نه.
بله سلام علیکم تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکوم متوړنی کوم دره د افغانم د هلمند ولایت له نظریو ولسوالۍ څخه تلیفون برګا شو وسلم. په هلمند ولایت کې تیر یو میاشت کې ورچې یو نیمه میاشت کې چې تعلیمي نصاب شروع شوی دی خو د هلمند نظریو په ولسوالۍ کې د هم حاله پر یو ښوونځي د کتابونو نه درغلي شوم. د ښوونځي معلمین د خبر کې وایي د کندهار سره څرنه کتابونه نه درشدي. حکومت باید د کتابونو سره هر کې د کتابونو ډیر مهم چې کتابونه نه سره سبق پرشي پچې کې وایي بنا باید حکومت بده علم تر ورسي.
السلام علیکم. مش لا په خپل یم د کندهار ولایت څنګه د کینی ولدا کرام دا غدي څنګه من دا غدي چې په کندهار کې د پهنه هڅه او رستور بل پر چکه دور روانه ده. ځکه چې په ساعت فخره اداري کې خور دی. البته په شونځي کې ډېر په ساعت خور دی. لکه دا نوې رئیس ته پهنه رئیس راغلی دی محب الله دا چې څه فساد لمنځ تلل دي. خو بیا هم د صادق خرچه فساد په ښوونځي کې خور دی. البته دغه غریبان څخه چې دی پیسې نه لري هغه ناکافه وي خو هغه زده کوونکي چې دی وړتیا لري پیسې لري هغه بریالي وي او نمره په دوم درجه کامیابه کېږي. نو زما دغه ستونزه ده چارواکو څخه چې کندهار ته ډېره پاملرنه وکړي.
د دوستانو ستونزې مو اورېدې. راځي اوس د افغانستان د پوهنې وزارت نشراتو رئیس کبیر حقمل ځوابونه واورو چې دغو دوستانو ته یې ورکړی دي. حقمل صاحب، له کونړ ولایت څخه زموږ یوه دوست په خپل پیغام کې ویلي چې هلته په ښوونځیو کې فساد شته او اکثر د معارف کارکوونکي په یوه او بل نامه د زده کوونکو حقونه خوري. یا د دوی خبره حتی د پیسو په بدل کې زده کوونکي ناکامه یا کامیابه کوي. ستاسو ځواب دوی ته څه دی؟
مننه. ته ډیر ځایونه کې زمکه د معاشاتو سیستمونه د بانکونو لاري دي په غوسمه کې چې خصوصا مرکزونه د ولایتو دی هلته مستقیما د مالی وزارت یا د اړوند مستوفیتونو اکاونټ نه زمګه د معلمینو ماشونه مستقیما د دوی اکاونټونو ته ځي. نو ډیر به مشکل وي هلته چې سړی دی دی دا چې ګنې چوپ کې پیسې واخیستې یا چوپ کې رشوت واخیسته. مو په غوسمه کې چې هلته لا هم د معتمدۍ موضوع ده. متاسفانه ځینې جنونه کې بده اندېښنې موجود وي. اما په ټوله کې که داسې چې موږ په پراخ ډول وایو هر خون کې زموږ د میاشتنۍ مشخص ماش لري فکر نه کوم چې له دوی نه دی د ماش اخیستو یا پټولو پروسه دومره ډیره وي چې د دوی د ورباندې شکایتونه یا اعتراضونه نوي راپورته شوي. اما که په ټوله کې زموږ کوم هیوادوال مشخص شواهد او اسناد په لاس کې لري موږ په خدمت کې وزارت په خدمت کې ده چې موږ ته راوړي ان شاء الله په خپل وخت به پر وړاندې اقدام وشي. عین جواب زه بیا هم تاسو ته په دې تیر جواب په برخه کې درکوای سم په موږ ډول سره موږ چیرته هم چې داسې څه ووینو پر وړاندې قانوني اقدام کوو. متاسفانه زموږ هیوادوال ډیر زره شکایتونه په د مطبوعاتو په چوکاټ کې کافي ګڼي. دوی که بیرته رسمي مراجعو ته ولاړ شي له شواهد او ثبوت سره اړوند ادارو ته مراجعه وکړي او وایي چې په دغه مشخص مکتب کې دی مشخص ښوونکي پیسې اخیستي څوک یې کامیاب کړی یا ناکام کړی د هغوی پر وړاندې به اقدام وشي. اما متاسفانه دا د فساد موضوع اوس په افغانستان کې داسې یو ډول شوی ده چې په هر موضوع کې ته باید یوارې د فساد نوم واخلي او که دا نوم واخیسته په دې معنا چې تا هر څه ویلي رښتیا دي ویلي دي. بیا هم موږ خدمت کوو که چېرته شواهد او اسناد سره داسې څوک نه یوازې دا چې اقدام کوو بلکې ډېر هم خوشحالي ګوزکه معرفي او پاکه پروسه ده او دلته بیا که د کوم شاګرد یا د کوم ښوونکي زده کوونکي خپل کې د خطر ټولو بعد خبره ده.
بله اخمل صاحب د پکتیکا څخه یو بل ورور مشته زنګ والی دی او دغه راز د هلمند څخه هم تقریبا ورته ستونزې لري. دغه ورور نو وایي چې په ځینو سیمو کې ښوونځي فعال نه دي او په ځایو کې چې فعال دي ودانۍ نه لري. دا یو ستونزه ده چې په تیر کې هم موجوده وه اوس هم سته او یا کتابونه او نور درسي وسایل نه لري. د دې څخه شکایت کوي مخصوص د هلمند ولایت یو ورور موږ ته پیغام رسولی یا وایي چې په تېره یوه نیمه میاشت کې چې تعلیمي نصاب پیل شوی دی کتابونه نسته. وایي دوی ته کتابونه تر اوسه نه دي ورسېدلي نو هېڅ درس نه دی شروع سوی او د ښوونځیو چارواکي ورته وایي چې له کندهار څخه باید دوی ته کتابونه او د نور وسایل ورته راوړل سي بیا به دوی درس پیلوي. نو آیا واقعا دا ستونزه څنګه د دغه کتابونه یا درسي مواد یوه ولایت څخه بل ولایت ته وړل کېږي؟ آیا په ټولو مکاتبو کې درسي وسایل نسته؟
نه داسې نه ده چې له یو ولایت بل ته ویل کې وړل کېږي. موږ تیر کال ژمی شاوخوا شل میلیونه په شاوخوا کې کتابونه چاپ کړل کابل ته مو راوړل چون دا د بهرنیانو په مرسته چاپ شوي وو که بهرنیانو د دې د نظارت لپاره کمپنیانې ګمارلې وې او د تر هغو پورې چې دې کمپنیانو قانوني مراحل طی کول بیا موږ ته د کتابونو د ویش اجازه راکوله په دې باندې میاشتې ولګېدلې. خوشبختانه د ګرمو سیمو لپاره په کومو سیمو کې چې ګرم سیزن ګرم ده او موږ ورته ګرم سیری سیمې وایي د هغوی لپاره پرون زموږ د کتابونو ویش شروع سو. انشاءالله په راتلونکې اونۍ کې به موږ د ننګرهار او د لغمان دی ولایتونو ته او له هغه نه وروسته د قندار هلمند ټولو هغو ولایتونو چې د کتابونو لکه مخ سره بر مخامخ دي هغومره کتابونه چې موږ امکان لرو او دلته په کابل کې راسره موجود دي هغه به دوی ته واستوو. خو د هیوادوالو د معلوماتو لپاره زه باید ووایم چې که چیرې موږ موجود کتابونه هم ولیږو ولایاتو ته بیا هم موږ د کتابونو د کمښت مخه نه سو نیوای ځکه په تېرو درې څلورو کلونو کې موږ ته کافي بودیجه رانه کړل سو چې کتابونه مو په چاپ کړي وای. خوشبختانه سږ کال موږ هڅه وکړل شاوخوا پنځه اویا میلیونه ډالر زموږ د کتابو د چاپ لپاره امریکا کړي چې هر کال به له دې نه پنځه ویشت میلیونه ډالر لګیږي. هیله منې مچې په راتلونکو دو کلونو کې ښوونځي ته یو حالت ورسوو چې یو کتاب هم پکې کمبود نه وي. د ودانۍ په برخه کې بلې موږ خپله هم څو څو وارې ویلي دي چې شاوخوا پنځوس سلنه ښوونځي زموږ ودانۍ نه لري. متاسفانه د دې لپاره زموږ د نظام رهبري هم په هڅو کې ده. موږ هم په دې هڅو کې چې نتیجې ته ورسېږو چې تر هر څه ډېرې ودانۍ جوړې کړو. همدغه لپاره د افغانستان ولسمشر د ښاري پراختیا وزارت او همدارنګه د کلیو بیا رغونې وزارت ته هدایت ورکړی چې د خپلو ټولو پروژو یوه برخه معرف ته ځانګړي کړي. یعنې زموږ مکتبونه هم ورسره ورغوي. د ولسي تړون یا سټیزن چارټر پروګرام یوه برخه به هم همدغه وي. خو ډېر وخت ضرورت لري چې موږ د 50% خپل مکتبونه ورغوو. په دې 50% کې که موږ د تعداد په شکل راواخلو لږ تر لږه د 9000 ترمنځ تعمیرونه باید جوړ شي چې ډېرو پیسو ډېر وخت ضرورت لري.
مننه حق مصب زموږ جوابل اوریدونکو بیا متفاوت غوښتنه کړې ده چې غوړم په خپل د څخه وورو بیا به تاسو جواب تراسو.
السلام علیکم سمیع الله حلیمی کندریم د پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه لو غوښتنه مې ولس مشر شربان یو د معرف چارواکو څخه ده چې په افغانستان کې په مکاتب کې ها خون کې کوم چې سوال سمال حقیو څخه پرېښل درملمین څخه د دولت پر دې په امدا ولسوالۍ کې د پلنسم شپړسم څنګه دي هم راشي پال شي درڅو ده ټول سم فوز دولتي خون کې دا دی په لیسانس بدل شي دوه کاله تدریس نور هم وایو کی دی محصله تدریس باید وو کی په لیسانس پر سم څنګه شي کدی دی لپاره برابر شي دا به خاص شي تر څو خون کی په ټول هیواد کې لیسانس شي او یو ډول سمره خون کی باید وو کی پاتې نی وي څو لا سمره باید پاتې ټول باید په لیسانس بدل شي دا ته ډیره اړتیا ده باید په ټول هیواد کې دا زمينه برابر شي نه یوازې په یو ولایت کې
بلې حق مسبلګ چې و موردل د غوریدونکو د شونکو د ظرفیت لوړولو لپاره وړاندیز کوي چې هغه ته باید لیسانس اخستلو زمينه برابر شي نو آیا تاسو واقعا په دې موضوع غور کړی دی او داسې امکانات ستاسو چې د شونکو لپاره د درملمین دوه کلنه دوره ډیره سی او لیسانس سی
خاطر اوس خو متاسفانه زموږ سم نیم استادان لا هم د سر لسم پاسې تر کچ نه دی رسیدلې زموږ اول هڅه هم ده چې سل پر سل کې استادان زموږ مسلکی سی له مسلکی خونداس دا د چلکتر لګیدل تر لسم فارغ وي باید د نورمالمین فارغ وي باید دغه تر څنګه موږ په کابل کې او د هیواد په ځینو نور ولایتونو کې دیوی د لیسانس کولو او خصوصا د نورمالمین دی استادانو د تر کولو پروسه پیل کړي د تیر کال هم موږ لسکونو استادان لدی بهیره فارغ کړو اوس هم هغه استادانو ته چې دوی لیسانس او هم سر لسم پاس دي په داخل د خدمت کې ورته روزنیز کورسونه لرو او هڅه مونده چې د لیسانس او د ماسترۍ هم خوړل شي خو تر دې وړاندې زموږ تر ټولو غټه هڅه باندې کې سل سل کې استادان زموږ مسلکی سي چې دولسم پاسانو له موضوع نه راوځو او همدارنګه دي هغه کسانو چې حد اقل دولسم نه هم چې زده کړل لري یو ویل حالت نه راوځو خو پیشنهاد ته خو د وصل لپاره موږ ته دا هم غټ غنیمت ده چې موږ د سرلسم پاس خون کې ولرو
د افغانستان د پوهنې وزارت نشراتو رئیس کبیر حقمل چې تاسو پښتنې ځوابوله په نورو برخو کې هم تاسو راغلي پیغامونه خبرولو ته آماده دي په ګټه به وورو
بلی السلام علیکم زه قدرت الله میوندی د کندهار ولایت میوند ولسوالی سره ستاسو سره په تماس کیم کی وروره د ته چې دی من خپل د دا یو سن سره مخ مخ دلته دا ولورنه دی جګ دی وروره دلته په دوه لسلاکه تنځل لسلاکه دوه چې دی دلته مو دا ودنه کوز دی کیږي موږ د دې خپل حکومت څخه دا خواهش لرو چې دا په خپل قانون کې د دا سره وروره سره د دا سره یو دغه وکي دا وروره راکم کی نو دلته چې موږ دی وروره د ستارو دروازګر پرې دوه نیم سو افغانۍ درې سو افغانۍ ګټو نو موږ دا دوه نیم سو افغانۍ خپل کور په وساتو او که خپل ولورونه په دغه کو په دا وروره دلته دوه لسلاکه دیار لسلاکه تنځل لسلاکه روپۍ ولور دی وروره نو خود مبارک خلک دی یا بدینه دیناف او بوت د بیرم د ازمت کلی څخه نن دوه مدریمه د چ دوه درې کا سولاړه ولاړه ورپات دی وروره مهاجر سولم نو خود به د یونان په بو کې د خیر د بیر یا ورور د ایران پر بادر بنوشته کیږي هغه به ویولې هغه به ویولې یا به ناور کارو ته لاس ورچی یا به جنگونو دغه کوي دا د دنیا علما او څخه مستقلک پر ډیر چنګش تر مزدا غواړو چې دغه ته یو لا هلاره ولا چوي او د کومي مشران څخه او د حکومت څخه دا په چنګ او په کلاکه غوښتنه ده چې دا ته دي خامخا یو دغه کې جوړ کې قانون ورته جوړ کې نو د شایسته وخت منستم السلام علیکم
وعلیکم السلام محترم ورور تاسو یو داسې موضوع ته اشاره کړی چې واقعا په یوه مرکه نه بلکې په بحثونو ارزي او دا واقعا یو لوی ستونزه ده که تاسو د ازادي راډیو خبرونه تعقیبوي نو اوریدل به مو وی چې مخکې هم پر ولورونو بیلابل پروګرامونه جوړ شوی دي او دا مسله د چارواکو سره تړل شوی ده خو بیا هم د لا نور روشانتیا لپاره او ترغو چې د دې موضوع د مخنیوي لپاره یعنی د ولورونو د ډیروالي د مخنیوي لپاره یو قانون پاسه تر هغه به موږ بیا هم پر دې باندې بحث کوو ل چارواکو سره به دا مسله څېړو چې حل لار ورته پیدا سي د نورو دوستانو پیغامونو ته به ورسو
یا احمد دی د روزګان ولایت په چرچینو د ورسوالي د ولنباغ د کلی نه زنګ د تولې دی څنګه می دغه دی چې دغه دغه د حکومت وای 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 د پاکستان د لاس په غیر وی وای پاکستان د سکي او د سکي دی د دې سره شته دولت ورسره دی دغه دی د طالبان سره واج اغه لا معلوم پاکستان نه دی لدی وای پاکستان ورسره دی ودا دی د ناکامۍ دغه نه دی چې دی وای وای د پاکستان دی او پاکستان دی دغه نه تران دی والسلام
السلام علیکم زماده ازادي ریډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام څنګه چې د پاکستان د تورخم د خوانه د ټیلر راوړي او د ناجایز نه قانونه ته یې هغه سل کیږي نو دې کې ما ته د شکایتونو اوس په کوښښنه یو ورور مې ولې لیږي او بل ورور کرامت لیږي دې ویلې چې موږ کله شوکانې د دې خوانه ورو د
په ناجایز طور په پوسو کې موږ نه په یو ځای کې 300 کالداري غسل کیږي، په بل ځای کې 100 کالداري اخلي، په بل ځای کې 100 کالداري اخلي، او په بل ځای کې 300 کالداري اخلي. آیا حکومتي چارواکي په دې خبره دي ځان آزادي دا پیسې چې دي دا شخصي جبونو ته دي؟ او ولسمشر محمد اشرف غنی نه هم دا درخواست دی چې دې مخنیوی دې په خپله شخصا وکړي او د دې معلومات دې واخلي چې د تورخم په لاره کې دا ناجایز پیسې اغوستل کیږي او شخصي جبونو ته ولي دي. والسلام.
السلام علیکم، د کندهار څخه مختار احمد خبرې کوم. څلور او چې کې د کندهار په ښار باندې تک تور شپه ده، په خو په تاسو لوي ساته کې درې درې ساته برق یو کو، اوس په هغه تاسو لوي ساته کې یو سات برق هم نشته. نه د پارلمان وکیل او نه د کندهار یو چارواکي دا غم خوړي د پای پر چې دا برق د کوم مشکل څخه باندې او خلک دوی په تنګ شوي چې دا د اسو بوم نه پیدا کیږي. نو هیله کوم چې د پارلمان وکیلان یا د کندهار یو استازي یا د کندهار یو چارواکي په دغه باره کې د برق پر احساس باندې شراوې د څو برق څنګه او خلک استفاده دوی جوړ کړي. السلام علیکم. السلام علیکم، د کندهار څخه مختار احمد خبرې کوم. څلور او چې کې د کندهار په ښار باندې تک تور شپه ده، په خو په تاسو لوي ساته کې درې درې ساته برق یو کو، اوس په هغه تاسو لوي ساته کې یو سات برق هم نشته. نه د پارلمان وکیل او نه د کندهار یو چارواکي دا غم خوړي د پای پر چې دا برق د کوم مشکل څخه باندې او خلک دوی په تنګ شوي چې دا د اسو بوم نه پیدا کیږي. نو هیله کوم چې د پارلمان وکیلان یا د کندهار یو استازي یا د کندهار یو چارواکي په دغه باره کې د برق پر احساس باندې شراوې د څو برق څنګه او خلک استفاده دوی جوړ کړي. السلام علیکم.
بله وروره، د دې په کندهار کې مو د برېښنا د کموالي په اړه مستاسو شکایت خبر کړي، نو په هر خبرونه کې به یوې ستونزې ته کتنه کیږي او له مسؤلینو سره خبرې کوو. نو ستاسو د غوښتنه به هم ډېر ژر چارواکي جواب کړي. ان شاء الله د خبرونې وخت مو هم دومره دی. ستاسو څخه مننه چې موږ ته مو پیغامونه راستولې، او زما د همکار طاهر روشن څخه مننه چې د پیغامونو په راټولولو کې مرسته راسره کړې ده. د نورو ټلیفوني اړیکو په تمه مو یو الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دادا گھومی پیالے بنگ دے چھ نشے پر کی مستی نے، دادا گھومی نغمے شنگ دے چھ شاباز پر کی نتی نے، دادا گھومی نغمے شنگ دے چھ شاباز پر کی نتی نے. باب تمی شاخ بازے زنغما یم تمی سازے، زرا باب تمی شاخ بازے زنغما یم تمی سازے، زمو خام یم تمی سوریے ز آہنگ تمی آوازے، زنغما یے تمی شمع تلمبا یے دجی شمع، ز پتنگ تمی پروازے تلمبا یے دجی شمع، ز پتنگ تمی پروازے ز مجنون تمی جنونیے، ز مغل تمی ممتازے ز مجنون تمی جنونیے ز مغل تمی ممتازے. دادا گھومی پیالے بندے چھ نشے پر کی مستی جی، دادا گھومی پیالے بندے چھ نشے پر کی مستی جی، دادا گھومی نغمے شنگ دے چھ شاباز پر کی نتیجے، دادا گھومی نغمے شنگ دے چھ شاباز پر کی نتیجے. تزما د جنون رازي تم سر دلي وان تو بي تزما د جنون رازي هم نازمي هم من نظم تم سوز هم گدازي هم نازمي هم من نظم تم سوز هم گدازي تقبلا تمي كابايه تمر جا درا دنيا سے تقبلا تمي كابايه تمر جا درا دنيا سے زلکو می فنا دشتم چی انجام تمي آغاز ہے زلکو می فنا دشتم چی انجام تمي آغاز ہے دادا گومی پیالے بندے شیب کی مستی دادا گومی پیالے بندے